د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. راپورونه وایي چې په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې افغان پولیس سهوان په نښه شوي دي. په هیواد کې د روانو نامنیو په اړه چې د ولسي جرګې د ځینو غړو په وینا د یوې نړیوالې توطیې یوه برخه ده هم راپور درکوو. نور مطالب، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې وړاندې شي. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان پوځ وایي د لومړي ځل لپاره یې خپلې جوړې کړې بې پیلوټه الوتکې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې کارولي او هغې فلسطینی مېرمنې د ټپونو له کبله سا ورکړه چې کور ته یې د جولای په 1 اور اچول شوی و. په دې حمله کې د دې خاوند او یو زوی هم وژل شوي. قدرمنو اوریدونکو، د نړیوالو خبرونو له وړاندې کولو مخکې د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې صفي الله ستانکزي چمتو کړي.
د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې له مخدره موادو سره د مبارزې یو لس پولیس د بهرنی ځواکونو په یو هوایي بمبار کې وژل شوی دی. افغانستان ولسي جرګې د نامنیو په اړه اندېښنه ښکاره کړه او نړیواله ټولنه یې ملامته کړه چې د دغو نامنیو په کرارولو کې خپل ونډه نه ادا کوي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هیز هم وایي په ځینو برخو کې د عملي ګامونو په اړه د افغان حکومت وړاندې شوی پلان ډېر اغېزمن دی. خبرونه د کورونې چار وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې یو لس پولیس په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوې دي. دغه وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معینیت ویاند مهدي کاظمی ازادي راډیو ته وویل چې دا پولیس تیر ماښام په هلمند کې په دنده بوختو چې د بهرنیو ځواکونو لخوا پرې بمبار شوی دی.
ارسنال پولیس
مبارزه مواد مخدر بر اساس پلان مخدره مواد پوړند د مبارزي پولیس ته هلمند ګرمسیر په ولسوالۍ کې پر رسمي عملیاتو بوختو چې متاسفانه بهرنیو پوجانو پر حمله کړې. یو لس کسان موجل شوي، څلور ټپيان دي او یو لادرکه ده. خغلی کاظمی ویل د دې پیښې د څېړلو لپاره سبا یو پلاوی هلمند ته ورځي. په افغانستان کې میشتو بهرنیو پوجانو هم یو شمېر رسنیو ته دا پیښه تایید کړې ده. د افغانستان ولسي جرګې د نامنیو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. دې جرګې چې نن له یو نیم میاشتنۍ رخصتۍ وروسته خپل کار پیل کړ، د افغانستان په ټولو سیمو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې حکومت باید د وضع د ښه کېدو لپاره جدي ګام پورته کړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نړیواله ټولنه ملامته کړه چې د افغانستان د ټولو نامنیو شاهده ده خو د وضعیت په آرامولو کې همکاري نه کوي.
کشورهای متعهد به همکاری در عرصه‌های مختلف امنیتی
کاغلی ابراهیمی وی په بیلابیلو امنیتی، اقتصادی او سیاسی برخو کې د افغانستان سره د مرستو په خاطر متعهد هیوادونه زموږ د خلکو د بیچارهګۍ او بدبختۍ د شیبو شاهدان دي. د دې جرګې مرستیال ظاهر قدیر بیا خبرداري هم ورکړ که حکومت د ناامنیو د کنټرول لپاره ګام پورته نکړي، خلک به خپل لاس په کار شي او د مخالفینو په وړاندې به ودرېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هیز هم وایي چې په ځینو برخو کې د عملي ګامونو په اړه د افغان حکومت وړاندې شوی پلان ډېر اغېزمن دی. ښاغلی هیز هم نن د افغانستان د اقتصادي سکتور له یو شمېر وزیرانو سره په ګډه خبري غونډه کې دا مسله یاده کړه او ټینګار یې وکړ چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د مرستو په ژمنې ولاړه ده. خو د افغانستان مالي وزیر وویل چې د لوړ رتبه پلاوي په غونډه کې نړیوالې ټولنې د خپلو مرستو په بدل کې له دوی ځینې مهمې غوښتنې وکړي، چې پکې د بانکي سیستمونو اصلاحات او په کابینه کې د ښځو د ونډې زیاتول مهمه برخه جوړوي. او په هرات کې د دریو خزینه خونځیو شاوخوا 350 مسمومي شوې دي. د هرات حوزوي روختون مطبوعاتي مسول محمد رفیق شیرزاد ازادي رډیو ته ویل چې د انجونی د انجیل په دوو او د هرات خر په یو خونځي کې نن څار مسمومي شوې او اوس په روختون کې بسترې دي. دا په دوو نه یو کې په هرات کې د انجونو زده کوونکو د مسمومیت 15 پیښه ده. لدې مخکې په دې ولایت کې 350 انجونی مسمومي شوې وي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د میورست از همکار امل علي بشیر در اوروي.
د پاکستان پوځ وای د لومړي ځل لپاره خپلې جوړې کړې بې پیلوټال وتکې کارولې دي. د پوځ په وینا د پاکستان د بې پیلوټال وتکو په حملو کې په قبایلي سیمه کې درې سختریز وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ وایاند آسم باجوانن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د براق په نامه د پاکستان جوړې کړې بې پیلوټال وتکې د لومړي ځل لپاره نن کارېدلې. د په وینا دغه بې پیلوټ الوتکو په شوال دره کې د تروریستانو پر پټنځای په حملو کې درې مهم تروریستان وژلي. پاکستان لومړی ځل بې پیلوټ الوتکې په مارچ میاشت کې شوډلې وي. دوی ویلي وو چې دغه الوتکې په بریالۍ توګه امتحان شوې او پر دواړو ولاړو او شورېدونکو اهدافو د لیزر په مرسته په بریالۍ توګه توغندي اوروي. پاکستان د 2014 کال په جولای میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل چیرته چې شوال دره موقعیت لري. دغه سیمې ته خبریالان نسي تلای او د پوځ دغه ادعاوې په خپلواکه توګه نسي تاییدېدلی. د تاجکستان امنیتي ځواکونه د یوه یاغي پخواني مرستیال وزیر او د هغه د پلویانو لټون کوي. دا پلټنې له هغه درې ورځې وروسته پیل سوې چې په دوشنبه او د دې ښار شاوخوا په نښتو کې شپږ ویشت کسان وژل شول چې پکې نهه پولیس افسران او اووله سخت دریځې شامل دي. د دفاع د وزیر د پخواني مرستیال عبدالحلیم نظرزاده پلټنې له دوشنبه څخه یو نیم سر کیلومتره لیرې په رامت نومې غرنۍ سیمه کې روانې دي. د تاجکستان د کورنۍ چارو وزارت وویل چې نظرزاده او پلویان یې د سپتمبر په څلورمه د پولیسو پر یوه حوزه او وسلو پر زیرمه له حملو کولو وروسته دغې غرنۍ سیمې ته تښتېدلي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان پروند ویل چې دغه حمله د داعش غړیو ته ورته سخت دریځ لخوا سوي چې د حکومت لمنځه وړل غواړي. نظرزاده د متحده تاجک مخالف ائتلاف پخوانی غړی دی چې په نوې ملسیزه کې د حکومت پر خلاف په کورنۍ جګړه کې برخه اخیسته. په متحده تاجک مخالف ائتلاف کې ډیموکراټان، ملت پالان او اسلامي سخت دریځ شامل دي. د اوترش صدر اعظم وایي هیواد یې پلان لري هغه بیړني اقدامات چې اوترش ته د زرګونو پناهغوښتونکو د ننوتلو لپاره یې پیل کړي وو په تدریجي ډول بند کړي. دغه پناهغوښتونکي له هنګري اوترش ته ننوتل تر څو وکړای سي جرمني ته ولاړ سي. ورنر فیمن پروند وویل چې د اوترش حکومت باید په تدریجي ډول په قانوني اقداماتو سره حالت عادي کړي. دا خبرې په داسې حال کې کړي چې له سوریې، افغانستان او عراق زرګونو پناهغوښتونکي چې د څو ورځو راهیسې په هنګري کې بند پاتې وو جرمني او اوترش ته روان دي. په دې حال کې هنګري چې له سربیا سره یې پر خپله پوله یو اغزن دیوال ګرځولی وایي په دغه سیمه کې د پناه غوښتونکو لپاره نوی کمپ جوړوي. هغه فلسطیني ښځې د ټپونو له کبله سا ورکړه چې کور ته یې د جولای په 1 اور اچول سوی وو. په دغه حمله کې د دې خاوند او یو زوی هم وژل سوي وو. 28 کلنې ریهم دوابشي نن د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د دې 13 میاشتنی زوی د حملې پر مهال ووژل سو چې تور یې پر اسرایلي یهودانو پورې دی او د دې خاوند وروسته د زخمونو له لاسه سا ورکړه. دوهم زوی هم د سختو ټپونو لپاره په روغتون کې بستر سو. د غومړینو نړیوال اعتراضونه او د اسرایلو او فلسطینیانو لاریونو نه پارولې دي. دغه حمله له هغه وروسته وسوه چې څو ساعته مخکې په بیت المقدس کې د هم جنسانو پر یو لاریون حمله وسوه او 14 کلنه نجلۍ پکښې ووژل سوه. له دغو حملو وروسته د اسرایل کابینې اعلان وکړ چې د سخت دریځو یهودي ډلو د مخنیوي لپاره به اقدام کوي چې پکښې د یهودي سخت دریځو ادارې توقیف او د مشکوکو کسانو سختې پلټنې هم شامل دي. او د فرانسې د استخباراتو یو کارکونکي د هغو بمونو د شخولو لپاره بخښنه غوښتې ده چې 10 کاله مخکې په نیوزیلند کې د یوه چاپیریال ساتونکي د لاریون بیړۍ غرق کړه. جین لوکس کستر د نیوزیلند تلویزیون ته پرون وویل چې د او همکارانو یې د خلکو د وژلو هیڅ اراده نه درلوده کله چې دوی په 1950 کال کې د گرین پیس لاریون په رینبو واریر نومې بیړۍ پورې بمونه وتړل. هغه مهال یاد بیړۍ په آکلینډ ښار کې په ساحل کې تړلې وه. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه په راپورونو کې باور لري چې په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په صحوي هوایي بمبارۍ کې ملي پولیسو ته تلفات اوښتي دي.
تاسو په 11 نفر مو شهید درشتیم، 4 نفر زخمی داریم، 1 نفر مو هنوز لادرکه.
د ولسی جرګې ځینو غړو یو ځل بیا د اندېښنې راپورته کړی دی چې د هیواد پر روانو ناامنیو کې د نړیوالو پټ لاسونه فعال دي. نور موضوعات هم لرو. آیا کابل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سفر به د افغانستان او پاکستان د اړیکو له ښېګڼې سره مرسته وکړي؟ دا موضوع په یو تحلیلي مطلب کې څیړو. د سولې له هغه فعال سره مو خبرې کړي چې د نړۍ په کچه په لسو مخکښو فعالانو کې شمیرل شوی او اوس په هیواد کې دننه د سولې لپاره هڅه کوي.
دا باید دې شو چې زه د سولې عالي شورا سره غړی پات شم او د 2 کلو شاوخوا ته مال دې شورا سره په قندوز ولایت کې کابل کې کارونه کړي.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د راپورونو برخې ته پام وکړئ. او د هم د دې برخه لمړی موضوع په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې ساهوان ملي پولیسو ته مرګ ژوبل اوخته ده. د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پولیسو د یو شمیر سرتیرو مرګ ژوبل منی، خو نه تایید شوی راپورونه تلفات تر دې زیات خي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایی د شبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. دایی صاحب، د تلفاتو شمیره دقیقا د چارواکو په وینا څومره ده؟
تکاتر تاسو اوردونکو ته ډېر سلامونه. دغه شمیره چې څو ورځې وړاندې د کورنۍ چارو د وزارت اړوند نشیتو په وړاندې مبارزه د مهمیت ویاند سید مهدي کاظمي ازادي راډیو کړی هغه چې یوولس نفره د نشیتو په وړاندې مبارزه د مدیریت البته د هلمند ادارې اړوند دا په دې بمبار کې وژل شوي دي. څلور زخمیان دي، یو لادرا کړی. خو په دې اړه مشکل د هلمند والي ګویان سره خبرې وکړې، هغه یوازې تیر تایید کړه او وویل چې د تلفاتو د دقیق شمیرې تر لاسرسي وروسته به دا د رسمي په واک کې ورکړي. مګر د پولیسو ځینې سرچینې، دقیقې سرچینې وایي چې دا تلفات ډېر دي. تېره شپه کتوم دا تېر شپه رامنځته کړی، خو چارواکو یې په اړه د رسنیو سره د معلوماتو شریکولو په برخه کې همکاري نه کول. مګر دا سرچینې وویل چې څلور موټر لنډ کوزر د ناوی او ګرمسیر ولسوالۍ اړوند درېګ سیمه چې اکثره پرې قاچاق برتګ راتګ کوي د شپې له لوري، دغه سیمې ته د نشیتو د مبارزې د یو شمېر کسانو سره څلور موټر تللي دي. دا څلور موټر د حساب ځواکونو د هوایي برید لاندې راغلي دي. څلور موټر په کلي ډول تخریب شوي دي او په دې موټرونو کې ناست 15 نفره د دې مدیریت د نشیتو په وړاندې مبارزې د مدیریت او د ملي امنیت اړوند وژل شوي دي. او څلور نفره دې سرچینې ازادي راډیو ټول شي حساب وروسته تر برید په خپل چرنه کې پورته کړي د ځان سره وړي دي. خو دغه ارقام تر اوسه پورې رسمي سرچینو په هلمند کې والي ویاند او د کورنۍ چارو د وزارت اړوند د نشیتو کو د مهمیت ویاند نه دي تایید کړي.
بله دای صاحب، دغه حادثه په کوم ځای کې تاسو ویل چې د ناوی او ګرمسیر ولسوالیو ترمنځ په سیمه کې شوې ده، مګر دا څه ډول سیمه ده او ولې آیا پر دوی د مخدره موادو د قاچاقبرانو ګمان شوی؟ دوی یونیفورم او د پولیسو رینجر نه لري، وسایتو یې فرق درلود، کدا کیسه څنګه ده؟
د پولیسو د ناوی او ګرمسیر ولسوالۍ په څنګ کې البته ختیځ لور ته یو پراخ دستي سیمه ده چې همیشه پرې قاچاق برتګ راتګ کوي. په دې سیمه کې رامنځته شوې ده او ویل کېږي چې دا کسان چې وژل شوي دي دا دغه سیمې ته د یو ماموریت لپاره تللي وو چې دوی یوه دنده درلوده، فکر کوم کمین ممن نیوی. خو ځینو سرچینو موږ ته دا هم وویل چې د دوی سره یوازې لنډ کوزر موټر، هغه موټر چې قاچاقبر یې کارولی ورسره وه، رینجر یې نه دي ورسره. په دې خاطر د حساب تر برید لاندې راغلي دي. حساب ځواکونو هم دغه برید منلی او مرګ ژوبله یې تایید کړې. ویلي دي چې د دوی د سرتیرو د امنیت په خاطر چې په ګرمسیر ولسوالۍ د دویر په نظامي اډه کې موجود وه، دوی دغه برید ترسره کړی دی په ناګهانی ډول او دغه مرګ ژوبله اړولی ده.
بله، په نتایج شویو راپورونو کې هم د تلفاتو شمیر زیات ښودل شوی. تاسو ته کوم سرچینو څه ډول معلومات درکړي د زیاتو تلفاتو په اړه؟ دای صاحب که لاند معلومات راکړي لطفا.
چون دغه پیسه ګرنچیر ولسوالۍ ته نږدې ترسره شوې ده، موږ د پولیسو سرچینې د ګرنچیر ولسوالۍ څخه دا ویلي دي چې په دغه څلورو لنډ کوزرو موټر کې چې تقریبا څلوېښت نفره ناست وه، په دې کې 15 دقیق وژل شوي دي. څلور حساب د ځان سره وړي دي او پیسه د ځان سره راغله.
ډیر زیاته مننه کوم. قدر منوریدونکو، په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی و چې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې د یو شمیر افغان پولیسو د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پولیسو ته د تلفاتو د اوښتو په اړه له د ولایت څخه معلومات راکول. دا پیښه د نوې او ګرمسیر ولسوالیو ترمنځ په سیمه کې شوې ده. نړیوالو ځواکونو هم پیښه تایید کړې، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې ډول ډول راپورونه ورکړل شوي دي. ازادي راډیو د خبرونې په دوام کې به په دې اړه تاسو ته کره معلومات درکړو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بیکاری په وړاندې د مبارزې ټولنې لسګونی غړوي غړي وایو بخې چې ملي وحدت حکومت له راتک سره په هیواد کې د بیکاری کچه لوړه شوه. دوی چې نن په یو مظاهره کې راټول شوي وو له حکومت یو غوښتل چې یا ورته کار پیدا کړي او یا د کار بیمه ورکړي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران د دې مظاهرې له جریانه یو راپور برابر کړی.
کله وی خو یو ځل بیا د کاری او نامنې لامل ډیر ځوانان د هیواد څخه په تیښته کې دي. لبلې خو د بیکاری په وړاندې د مبارزې نوې ټولنه هڅه کوي چې افغان حکومت ځوانانو ته د کار پیدا کولو په برخه کې خپل ژمنو او وظیفو ته متوجه کړي. د دې ټولنې لسګونو غړو د دوشنبه پورس په کابل کې مظاهره وکړه او له افغان حکومت څخه یو غوښتل چې ورته قانوني کاری فرصتونه ایجاد کړي. مظاهره کوونکي چې له ځانونو سره یې داسې لوحې چې بیکاری بې امنی راولي، بیکاری د ځوانانو د تیښتې سبب ګرځي او ډیپلوم لرو خو کار نه لرو لیږدولې، د دارلمان له ماڼۍ نه تر ملي شورا پورې له شعارونو سره ولاړل. د حسین په نوم ځوان وایي چې بیکاری یوه ملي ستونزه ګرځېدلې او حکومت یې د کابو کولو لپاره هیڅ کار نه دی کړی.
مدت یک سال میشد که از بانزای علوم اجتماعی فارغ شدیم. متاسفانه که به دلایلی که بیکاری یک معضله روزافزون هست کار نداریم. متاسفانه در حکومت وحدت ملی آنطوری که شعار میدادند فعلا هیچ کاری عملی و هیچ طرحی عملی برای پایین آوردن نرخ بیکاری ندادند.
د بیکاری په وړاندې د مبارزې ټولنې مسؤل احمد جواد طیب ازادي راډیو ته وویل چې په دولتي وظیفو ګمارنې په واسطو دي او دې کار د په شان ډیر ځوانان نه هیلي کړي دي.
بیکاری عادی جامعی درد ده، ده فردی درد نه ده، ده جامعی درد ده. دمو اصلی خاص یا کار یا دی بیکاری بیمه ده. دو میلیون تا کار ورکړي، هغه هم په واسطه په زبا په ژبه په قوم په سم په عقیده.
وروسته له دې چې د افغانستان څخه بهرني ځواکونو په وتلو پیل وکړ او ډیرو کیمپونو او نړیوالو موسسو خپل کارونه محدود کړل، په افغانستان کې د کار موندنې پخوانۍ زمینې کمې شوې او دولت هم نه دی توانېدلی چې دا تشه ډکه کړي. افغان حکومت ورځ تر بلې د بیکاری ډېرېدونکې ستونزه مني خو وایي چې په دوه نویو طرحو یې کار کړی چې له عملي کېدو سره یې د دې ستونزې حل ته خوشبینه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل د ریکا وروستۍ کانفرانس او د کار د ملي کمیټې ایجاد د امیدونه ډېروي چې افغانستان به د دې ستونزې په کابو کولو کې بریالی شي.
در کوتاه مدت تلاش ما یک از طریق شورای نیازمند نیروی کار مشکل حل شوه که خوشبختانه در نشست ریکا می موضوع مطرح شد و نماینده های کشورها تعهد سپردن که ما همکاری رو میکنیم. در دراز مدت تلاش ما یک از طریق تقویه زیربناهای اقتصادی کار پایدار ایجاد بکنیم که بر مبنای این دیدگاه کمیته ملی کار را ما طرح ریختیم و ایره حکومت وحدت از این طرح حمایت کردند.
د معلوماتو له مخې دمګړۍ په افغانستان کې 14 میلیونه د کار په شرایطو برابر کسان دي چې 2 میلیونه یې کار نه کوي او 2 میلیونه نورې د کار په لټه یا جریان کې دي چې له جملې 2.5 میلیونه کار نه لري. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
سموږ غږله ازادي راډیو او یو شمیر کارپوهان نا امنی مستقیما له بیکاری یا د کار له نشټوالي سره مرتبطه ګڼي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر وای په هیواد کې روانې نا امنی او ستونزې د یوې لوی نړیوالې توتی یو برخه ده او له هغه ځایه سرچینه اخلي. عبدالرؤف ابراهیمی د څرګندونې نن د ولسی جرګې د اوړي له رخصتۍ وروسته د جرګې په عمومي غونډه کې وکړي. د جرګې لومړی مرستیال قدیر ظاهر قدیر بیا داعش د افغانستان په وړاندې یو ګواښ وبله او خبرداری ورکړ چې که حکومت دا ډله ونه ځبي دوی به یې په وړاندې ودرېږي. د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
ولسی جرګې له یوې نیمې میاشتې رخصتۍ وروسته خپل بحثونه پر امنیتي وضعیت پیل کړل او د هیواد روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي دا نا امنۍ له یوې لویې نړیوالې توطیې سرچینه اخلي او د سیمې او ګاونډ پر هیوادونو هم انتقاد وکړ چې د افغانستان د دې وضعیت ننداره کوي. ښاغلی ابراهیمی د ولسی جرګې د اوړي رخصتۍ له پای ته رسېدو وروسته د دوشنبه په ورځ دغه څرګندونې وکړې خو د کوم ځانګړي هیواد نوم یې وانه خیست.
افغانستان او مردم شریف این کشور سال هاست کې گرفت
دی. وایي د افغانستان خلک له کلونو راهیسې له یوې لویې نړیوالې توطیې سره مخ دي. بیلابیل خلک، ډلې، سازمانونه او کړۍ په دې هیواد کې سره جنګیږي. بیلابیل بهرنۍ ډلې زموږ په هیواد کې حضور لري. دا ډلې هر ورځ په بې رحمۍ سره زموږ د اولادونو، میرمنو او ماشومانو ویني تویوي
میباشند.
خاغلی ابراهیمی ویل چې د افغانستان د ناامنۍ له امله ګنش مرکسان د اروپایي هیوادونو غیر قانوني مسافرت ته زړه ښه کوي. ولیس جرګه په داسې حال کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې حکومتي چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې په بېلابېلو ولایتونو کې عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر هم په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې که د سیمې هیوادونو له افغانستان سره د تروریزم په ځپلو کې مرسته ونه کړي دا اور به د دې هیوادونو لمنو ته هم ورسیږي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر بیا وایي د حکومت کمزوری مدیریت د دې لامل شوی چې په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو او داعش فعالیتونه زیات شي. ښاغلی قدیر وویل د ننګرهار په څو ولسوالیو کې داعش خلک وژني، پیغلې او کونډې ترې بیایي او که حکومت د ستونزو ته پاملرنه ونه کړي خپله به د داعش په وړاندې ودرېږي.
من بتر دفتر پنځلسمې نیټې پورې دولت لخوا د جدي تدبیرونو نیولو تمه لرو او که دولت ونه توانېدو چې ټاکل شوي نیټې پورې د قناعت وړ اقدام وکړي نو خلک به په خپله او له خپلو امکاناتو سره دښمن مقابلې لپاره ډګر ته راوځي او زه حاجي ظاهر قدیر نن د خپلو خلکو سره یم او داعش سره د همدی اعلان جنګ ورسره کوم.
خو له دې وړاندې دفاع وزارت ډاډ ورکړی چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې عملیات پیل کړي او هڅه به وکړي چې دا ډلې له پښو وغورځوي. کارپوهانو هم له دې وړاندې د ناامنیو لامل د حکومت کمزوري او د حکومت دننه د ځینو پردی پاله کړیو موجودیت یاد کړی دی. خپله اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي وو چې د حکومت دننه داسې جاسوسان شته چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. څېړونکي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي همدې مسلې ته په کتو له حکومت غواړي چې تر هر څه د مخه د امنیت ټینګښت ته پام وکړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د یاسر احمدزی په نوم یو افغان ځوان د امریکا د سولې انسټیټیوټ او د سولې د نړیوال مرکز لخوا د هغو لاسو کسانو په ډله کې راغلی چې د نړۍ په کچه یې د سولې لپاره ډېرې هلې ځلې کړي دي. احمدزی چې دا مهال په کابل کې د ډیموکراسۍ انټرنیشنل په نوم د یوې ټولنې کارکوونکی دی د سولې د لسو مخکښو فعالانو د لست په سر کې راغلی او وایي چې له دې وروسته به د سولې لپاره په افغانستان کې دننه هم هڅې وکړي. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اسدالله لودین له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کومو فعالیتونو له مخې د سولې د هڅو د لسو مخکښو فعالانو په فهرست کې راغلی.
زه د دې لسو کسانو په ډله کې راغلم او خوشبختانه بیا په راس کې افغانستان راغلی چې هغه فعالیتونه چې ما د سولې په برخه کې درلودل البته د افغانستان څخه شروع او د نړۍ نورو لویو وچو ته ما سفرونه وکړه لکه افریقې ته، اروپا ته، خپل امریکې ته. دغه سفرونو کې ځینې هغه جنګ ځپلي هیوادونه چې شاید ځینې د افغانستان څخه په بدتر حالت کې ول په هغه ځای کې مونږ فعالیتونه، عملي فعالیتونه او دغه خپلې تجربې د دې ځینم واخیستې چې هلته شریکې سي او د هغو تجربونه په شریکې دو یو نوې تجربه کسړې راوخلی چې کده افغانستان لپاره د سولې یو حل لار جوړتي.
افغانان هم سولې ته جدي اړتیا لري. په افغانستان کې تاسو څه کړی دي، څه فعالیتونه مکړي او آیا دغه طرح مو له حکومت یا د سولې لالي شورا سره هم شریک کړی او کنه؟
خوشبختانه چې افغانستان د یو هیواد دلته هر وګړی چې اوسېږي د سولې پال دی، د خپل هر یو د سولې راوستلو لپاره کار کولای شي. ما د ډیر په خاصه په غیر رسمي شکل باندې په جرګو کې د خپل مشرانو سره تلم، اشتراک به مې کاو او غیر مستقیم الهام به مې اخیسته چې ورورو د فعالیتونه ما په خپل غاړي واخیستل او په خپل همزولو کې مې دا کارونه چې بل اخر دا باید د دې شو چې زه د سولې عالی شورا سره غړی پات شم او د دوو کلو شاوخوا ته مال دې شورا سره په قندوز ولایت کې کابل کې کارونه کړی چې ډیر فعالیتونه په دې برخه کې وکړه. متاسفانه چې یو ستونزه چې په افغانستان کې ده سو سمبولیک چیرې دي چې همیشه د افغانستان سی په پاتې دي. زه وایم چې که داسې نشي ځوانانو ته د وخت ورکړي، ځوانانو سره ډېرې ښې طرحې شته. موږ داسې ځوانان لرو په افغانستان کې، باور وکړئ چې نړۍ لپاره هغوی یو الګو ده، اما متاسفانه افغانستان کې څوک نه پېژني.
مشخصا حکومت ته تاسو څه ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید څه وشي؟ اوسنۍ شورا دې اوسي او که اوسنۍ شورا دې هم لغوه شي، ځوانان دې رامخته شي، مشخصا وړاندیز مو د سولې د ټینګښت په برخه کې حکومت ته څه
وړاندیز مې دا دی؟ هو، ځوانانو ته دې ونډه ورکړل شي او ډېره ونډه دې ورکړل شي. او بله دا چې دغه نهادونه په کابل کې تنه په خپلو کارونو باندې فوکس ونه کړي، ووځي د کابل څخه افغانستان شموله شي.
څه علت دی چې تر اوسه افغان حکومت نه دی توانېدلی چې وسلوال مخالفین چې د 12 کاله جنګیږي دوی د سولې خبرو ته حاضر کړي؟
علتونه مختلف دي جناب لودین صاحب. یو د علتونو څخه دا دی چې هغه وادي، ځکه موږ خپله د ارګان سره کارم وکړه، هغه وادي په بعضې ځایو کې چې شوي دي له دې کسانو سره چې تاسو راسئ له موږ سره یو ځای شي په دې صف کې، هماغه وادي ورته یا نه دي پوره شوي، یا که پوره شوي هم دي په ډېرو ستونزو پوره شوي دي. بله موضوع دا ده چې دا ارګان باید یو بېطرفه وي، لکه یو ژورنالیست چې بېطرفي اختیاري، یو سوله پال هم باید بېطرفه یو کس وي. کنه
یاسر احمدزی ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې، یاسر احمدزی د امریکا د سولې د انسټیټیوټ او د سولې د نړیوال مرکز لخوا د هغو لسو کسانو په فهرست کې راغلی چې د نړۍ په کچه د سولې لپاره هڅې کوي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو او ری قدر منوریدونکو، او سم یو تحلیلي مطلب لرو. تیرونه د پاکستان د ملی امنیت سلاکار او په نړیوالو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کابل ته تللی وو. د جمعې په ورځ ښاغلی سرتاج عزیز په کابل کې د ریکا په کانفرنس کې ګډون وکړ، او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. عزیز له کابل تر ستنېدو وروسته خپل سفر ګټور وباله، او یې ویل چې افغانستان او پاکستان د خپل منځي اعتماد پر رامنځته کولو سره سلا شوي دي. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان کابل ته د عزیز سفر څنګه ارزوي؟ په دې اړه د ازادۍ رادیو خبريال زبیح الله شفق د راپور برابر کړی.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان کابل ته د هیواد د ملي امنیت د سلاکار سرتاج سفر د دوه هیوادونو ترمنځ د خپل منځي اعتماد رامنځته کولو لپاره مهم ارزوي، خو د دې ترڅنګ ټینګار کوي چې دواړه هیوادونه باید له یو بل سره کړي ژمنې عملي کړي. دوی دا سرګندونه تر هغې وروسته کوي چې په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار د رواني میاشت په 4 منټه د افغانستان لپاره د سیمه ایز همکارۍ یاریکا په کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. نوموړي د کانفرنس په سنډو کې له افغان ولسمشر او نورو افغان چارواکو سره ولیده، او په دوه اړخیزو اړیکو او نورو موضوعاتو ورسره خبرې وکړې. ښاغلی عزیز کابل ته په داسې وخت کې سفر وکړ چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې د افغان چارواکو دغو تورنو له امله، چې وایي پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي او پر خپله خاوره مرکزونه له منځه نه وړي، یو سي ترنګل شوي دي. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان په داسې وخت کې چې اسلام آباد او کابل پر یو بل تورونه زیات کړي، کابل ته د سرتاجي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړونې لپاره مهم بولي. د دفاعي چارو کارپوه د پاکستاني پوځ پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
خو یقیني خبره چې دې سره هغه کم چې سختواله و، کم یو تورونه لګیدل، هغه به کم شي. کم خدشاتی، تحفظاتی، کم د مینس خبری وی، او کم د مخالفت خبری وی، او یو بل سکوت ثبات ختم شي دې سره، او بل یو بل فلا تسلی ورکړی شي چې هغه لاری به تلاش کوو چې په کوم باندې دواړو ملکونو کې امن راځي، یو بل سره تعلق زیاتیږي، یو بل سره اعتماد زیاتیږي، او بل دا یو بل سره مخامخ خبرې چې وشي نو په هغه کې اعتماد سازي ضرور کیږي.
د دغه دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې سمو د مخکې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې وځنډېدې، او همداراز په کابل کې پرله پسې خونړۍ تروریستي بریدونه وشول چې په ترڅ کې افغان چارواکو پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او د طالبانو په ملاتړ یې تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له کابل تر راستنېدو وروسته وویل چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو سلا شوي، او دواړه هیوادونه موافقه کړې چې پر یو بل به تورونه نه لګوي. له بل خو د سیاسي او افغان چارو کارپوه شمیم شاید قسم د خغلی زید کپل د سفر هر کله کوي خو د ترڅنګ وای د دوړه ودونو ترمنځ تر دې مخ کې هم د پلاو تک را تک او یو شمیر شمن شي وي خو په خبره چې د غیر شې درشه نتیجه به هل راوځي چې دوړه غړ له بل سر کړی جن عمل کړي
خبره اترې کار سره وشي چې کله تر هغه باندې عمل درآمد نشي نو دا شانه خلک نه مطمئن کیږي معاملې هډيري زیات دي چې پاره دوه نن ټول نه غټه مسله چې کومه دا غلط طرحه جوړه ده تاسو د افغانستان ترمنځ کې تاسو ګوري خبرې اترې د تیر شپه څو تل روانې دي او د خبرو باوجود او دلته تګ را تک باوجود مو تعلقات تر ورځې خرابېږي زما دا خیال دی خبرو تر سره سره چې کوم ځمنې وشي کوم وادي وشي په هغه باندې عملی قدمونه په هغه چټول په کار دي
که څه هم د پاکستان حکومت په دې ورستوي کې دا کړی چې په قبلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو پر مهال د حقانی شبکه ځپلې او د غوی نتورک لمنځه وړي خو افغان دولت د پاکستان اداره د ویوایي د حقانی شبکې وسلوال په پاکستان کې په آزاد توګه ګرځي او لاغزه پر افغانستان بریدونه پلانوي
زموږ غاغله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو او راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ د وخت د ماسپخین 2 بجې او 1 دقیقې دی ملالی بشیر ته غوښی چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې یوولس پولیس په هلمند کې د بهرنۍ ځواکونو په یو بمبار کې وژل شوی او څلور نور یې ټپیان دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هیسم وایي چې په ځینو وخت برخو کې د عملی ګامونو په اړه د افغان حکومت وړاندې سوی پلان ډیر اغیزمن دی د افغانستان ولسی جرګې د نامنوی په اړه اندېښنه ښکاره کړه او نړیواله ټولنه یې ملامته کړه چې دغه هیواد د ټولو ناامنیو شاهده ده خو کوم کار نه کوي په هرات کې نن سهار د دریو ښځینه ښوونځیو څخه باندې درې سوه نجونې مسمومې شوي دي د پاکستان پوځ وای د لمړي ځل لپاره خپل جوړی کړی بي پيلوټ الوتکې کارولې دي د پوځ په وینا د پاکستان د بي پيلوټ الوتکو په حمله کې په قبایلی سیمه کې درې سخت درې وجل سوي دي د تاجکستان امنیتي ځواکونه د یو یاغي په خوانیم رستيال وزیر او د هغه د پلویان لټون کوي د پلټنې له هغه درې ورځې وروسته پیل سوی چې په دوشنبه او د دې شارشه او خوا په نشته کې شپږویشت کسان وجل سول د اوتریش صدر اعظم وايي هیواد یې پلان لري هغه بیړني اقدامات چې اوتریش ته د زرګونو پناغښتونکو د ننوتلو لپاره یې پیل کړی وو په تدریجي ډول بند کړي هغه فلسطینی ښځې د ټپونو له کبله سا ورکړه چې کور ته یې د جولای په 1 اور اچول سوی وو په دغه حمله کې د دې خاوند او یو زوی هم وژل سوی وو
زموږ راغله ازادي رادیو اوري
د شار جوړولو وزارت چارواکي وای روسیا غواړي په افغانستان کې د کور جوړونې په برخه کې پانګونه وکړي د دغه وزارت ویان عبدالبصیر حمیدی ازادي راډیو تول د روسیې یو خصوصي شرکت به د افغانستان د شار جوړونې وزارت سره په تړون کې د 940 سلنی شراکت لمخې به زرګونه کورونه د یو کال په موده کې جوړ کړي چارواکي وای دا کار بنه یوازې نور هیوادونه هم په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته وهڅوي بلکې په هیواد کې دننه به د خلکو لپاره د کورونو ستونزه هم هواره شي د سمنګان د کرنې د برخې مسولین وای چې سش کال په دغه ولایت کې د غنمو ترڅنګ د بادامو او پیستو حاصلات هم زیات شوی دي د دغه ولایت د کرنې ریاست مرستیال نور محمد ازادي رادیو تول سش کال په سمنګان کې له غنمو څخه درې نوي زره ټنه حاصلات اخیستل شوی دي شاغلی نور محمد وای تیر کال د بادامو حاصلات چې د واوري د اوریدو لامل پر مخ لمنځتلې وو سش کال حاصلات 500 ټنو ته رسیدلې دي د سمنګان د کرنې مسولین وای په دغه ولایت کې د پیستو حاصلات چې تیر کال 250 ټنه وو سش کال و 3000 ټنو ته رسیدلې دي که څه هم چارواکو د حاصلاتو د زیاتوالي عوامل په ګوته نه کړل خو ویل چې پر وخت بارانونو د حاصلاتو سطح لوړه کړې ده د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه به د پنچیر د سوداګرۍ او صنایعو خونه په همکاري په پنچیر کې د کرنې پراختیاي او صنایعو لومړنۍ نندارتون په دغه ولایت کې جوړ کړي دا نندارتون به په پنچیر کې د سمبلې له 19 تر 19 نیټې پورې جوړ شي د هغې اعلامې له مخې چې د سوداګرۍ او صنایعو خونې لخوا خبره شوې دغه نندارتون به د سه شنبه په ورځ پرانیستل شي په دا غونډه کې به د پنچیر والی او یو شمېر نور چارواکي ګډون وکړي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر دروش به افغاني اتیا پوله
یو یورو اویا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پونډ پنځه نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ اویا پوله، د امارات یو درهم اوولس افغانۍ لس پوله، زر ایراني تومن اتلس افغانۍ څلوېښت پوله، او زر پاکستاني کلارې شپږ سوه لس افغانۍ.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته اونیز پروګرامونه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې ستاسو لنډ اسمسونه. عبدالواسع هلمندوال له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي: د ګرمسیر ولسوالۍ پولیس همیشه په شخصي کلیو کې ګرځي، نو همدا علت دی چې بهرنیو ځواکونو بمبار پرې کړی. عبدالمجید له خوست څخه لیکي: د سرتاج عزیز وروستی سفر به د تیرو سفرونو په څیر هیڅ بدلون رانه ولي، د ده سفر افغانانو ته سپکاوی دی. او پردیس له لوګره لیکي: که پاکستان غواړي چې څه وکړي، ژر د عمل وکړي او د تروریستانو ځالې او تولید ته د پای ټکی کیږدي.
یو کلی زر غاگونه.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې احمد لخپل ماما ولی جان نه وغوښتل مور او پلار ته وایي چې بله کوژده ورته وکړي، او وایي چې ځای هم دی ورخی، هم دې کلی کې دی. اوس به واورو چې دا جنۍ به څوک وي.
خوند مرتبان ته څه خوای لکه وړ منګی اخر می الله سپریوت
څه دی وکړه لوري پام کاوه دومره ګټه چیرته دی او دومره څوک اخلي چې تا وغورځاو اما دکه
څوک مورې زم ستړي کړی وم پلاس کې می دم نور نه وغورځید زه خپل کوشش کوم چې او تو افغانۍ وګټو او روزګار مو پوچلو
زه خیر دی څه چې وشول وشول نو پتللو بو پسې بیل اخیستل ګټه نه لري اوس د نو خدای وکړي چې دا نورې خرڅ شي وځلې ډېر اچار مه جوړوه چې خراب نه شي
توکل پر خدای مورې زه ځم چې جهرو راوړم دا د مرتبان شیشې ټولکم چې د چا په پښو کې لاړې نه شي
هو ورځه جارو راوړه زه به یې ټولکم نازي دا درې مرتبانونه دې ولې جلا ایښې دي
مورې ګل پری راته پرون اول را کړی وو چې ماخه میلمانه لري ویلې چې لږ زیات اچار راته راولېږه مورې ګل ماما په دا څو ورځو کې بیخي بل رقم شوی څه خو به پرې نه وی شوي کاشکې دې پوښتنه کړې وای چې څه خبره ده
لورې نه پوهېږم هغه کله په کور کې وي چې پوښتنه ترې وکړم سهار زی او ماخام راځي هغه هم داسې په غصه وي چې هېڅ خبرې ورسره نه کېږي
دا دی عمرې اوږد دی په خپله راغی
سلام علیکم مورې
وعلیکم سلام زویه چیرته وې زویه ولې داسې خولې شوی
چیرته تللی وم کار مې و مورې
ګل ماما ده وروره ته ښه یې خپه غوندې معلومېږي
خیم خدا ستا مرتبانو نمی خپا کوی لکه د زړه په سر چې می ولاړ وی
د دې مرتبانو نه پرتم را ته ژوند ګران دی ګل ماما د وروره نو څه به وکړو
زه نور داسې لاس تر زنی نشم کېناستای ما خپل تصمیم نیولای
د څه شي تصمیم دی نیولای
مورې زه غواړم چې خارج ته لاړ شم او خپل کاروبار جوړ کړم
څه شي
ویې چې اڅکې ته خو ما نه مخکې ګودرته راغلې یې ما باندې به ډېر غږ کړی و
چرت مې خراب و هېڅ مې پام نه شو په نیمه لاره کې را یاده شوې زرمینې
کوټې ته دې درغلم چې پردې درسره اوچو کړم ومې کتل چې نه وې
خیوسې ته خپله د ماشومانو مور یې ما سره هم ډېره ستړې یې پردې مې د زړه په زور یو رقم وتو کړي
داسې مه وایه کښته دې لیورې ښځه دې یم دومره خو دې حق کېږي را باندې نور خفګان مه کوه شفیقې هغه د دلاور لالام بلې اونۍ ته له بنده را خوشي کېږي
زرمینې د اسلام تشویشونه مې د ژوند یوې خوښۍ ته هم نه پرېږدي
بس دی نو نور د زوی خفګان مه کوه
لاری چرا شی ازوی بده ده پخلاکی. السلام علیکم.
وعلیکم سلام. څنګه داسی غلی غلی راغلی؟ مونږ هیڅ پونه شو
شو چې ستا پاکلا مو څه نه ویل. کنه اوس به دې ټول اورېدلی وو. نه څه به مې ګناه ټولوئ چې زما غیبت به کوي. شفیقې، د زوی د سوال نشته؟
نه ګلپري، هیڅ نه پوهیږم چې اسلام زوی به مې چیرته وي، څه به کوي.
خدای مهربانه دی، هرې تیارې پسې رڼا شته. زوی به دې کور ته راشي له خیره.
په خولې دې برکت زرمینې.
خدای د دلاور خان په ښادۍ کې که مو هماغه وخت ګلالۍ ورته غوښتې وه، اوس به د اسلام او ګلالۍ ژوند داسې نه ترخېده. ته اوس مایرا غریبې ته ګوره، د خپل زوی سره یې څومره دردونه ولیدل. اوس یې زوی وایي چې زه د قدیر لور سره واده نه کوم.
ښه، نو څه کوي؟
وایي چې هر څومره زر کېږي ما ته د سید لور وغواړئ.
ښه پلوشه، نو د هغې نازنینې څه ګناه ده چې د پلار او نامزاد د ضد قرباني شي؟
و کنه هغه ګلالۍ یم.
ګوره، ما ته د ګلالۍ نوم مه اخله. د همغې له لاسه مې زوی باندې داسې بدې ورځې راغلې.
زه د ګلالۍ پلوي نه کوم، خو ګلالۍ هم له اسلام نه ډېرې بدې ورځې ولیدلې.
که رښتیا ووایو، په هغه پېښه کې خو درې تنه تباه شوه. د نصیب مرګ هم په همدې خبرو پسې تړلی و. ټول درد مې دا دی چې زوی به مې څنګه بېرته کور ته راشي.
دلاور لیور مې دې ژوندی وي، چې راشي هر څه به سم شي.
ورځه لورې، یو شین چای دم که چې د ګل ماما دم شین چای خوښېږي.
په دواړو سترګو مورې.
خدای دې خیر کړي، یو زوی خو مې له لاسه لاړ. خدای دې د ګل ماما د عمر ډېر کړي، نور نه یې څه حوصله نه لرمه خدایه.
سلام علیکم مورې.
وعلیکم سلام زویه، چیرته وې ته؟ نازې ورندار دې ویل چې کومه خبره دې کوله.
یو ځامی کار درلوده. یوه خبره وه چې ماول درته وی وایم مورې.
وی وایه زویه، څه خبره دې کوله؟
نازیه ورینداره مې څه شوه؟ اوس بیا هغه نشته، مخکې خو ته هم ویده وې مورې.
وی زویه، زه ویده نه وم، ستا ورینداره هم تللې ده چې چای دم کړي.
دا دی د ویلداره شین چای سره راغلم.
چای پرېږده ورینداری، غواړم تاسو ته یوه خبره وکړم. مور جانې، ما نوره فیصله کړې چې زه خارج ملک ته ځم. دلته نه راته کار شته او نه راته با.
څه وایې؟ بهر ملک ته ځې؟ ته وایې چې په بهر کې به کار درته تیار وي، هلته به څه وکړې؟
مورې، له دې ځای نه خو ورته ښه دی. هغه دی د لالا ګل زوی هم دا درې څلور ورځې کېږي چې تللی دی.
زویه، زه نوره د بچو د بیلتون زغم نشم کولی. ورور دې خدای وبخښه، هغه لاړ. ته رانه لرې نشې زویه.
مور جانې، د کار لپاره ځمه، څه د ساتیرۍ لپاره خو نه ځم. کار او بار چې مې جوړ شو او قبول شوم بیرته درته راځم.
مورې، دومره اندېښنه مه کوه، یوازې ستا زوی خو نه ځي. زموږ د کلي نه ډېر هلکان روان دي، خدای ته یې وسپاره.
هی نازې لورې، ته دروغ زړه خبرې کوې. زما زړه نه کېږي چې زوی مې رانه تر خاره پورې لاړ شي، ته یې نور وطنونو ته لېږې.
مورې، لارې د ژوندو دي، خدای مهربانه دی، بیرته به درته د ډکو منګلو سره راشم.
هو مور جانې، ته د دا ساړه ساړه او سیلي چار ورځ اورم، زما په زړه سخته تېرېږي. خدای دې ژوندی لري، یو څه کار که پیدا کړي او یو څه شته په لاس ورشي، خوشحاله به وي.
څه خبره یم، زما به څنګه زړه وشي؟
راشه راشه ګل ماما، ده ما فکر کاوه چې نه راځي.
څنګه به نه راځم، زه خو د دې ورځې لپاره بې قراره وم. السلام علیکم.
وعلیکم سلام، راځه ښه راغلی. هغه سړی تر اوسه نه دی راغلی.
کوم سړی؟
قاچاق بازر ته ښایم.
زه پیسو ورکولو ته داسې بې قراره یم، او هغه پیسې اخلي باید زما نه مخکې راغلی وای.
راځه اندېښنه مه کوه، تر څو چې دا خټکی خورو هغه به هم راشي. راځه چې ډېر خوږ خټکی دی.
راشه چې وی خورو، که لاړم بیا به د خپل وطن د خټکي پسې ډېر ارمان کوم.
هو کنه، هغه میوې چې زموږ په وطن کې دي په هغې ملکونو کې کله پیدا کېږي؟ ښه، کار سوی بیا هم خارج سازی نو
توکل به خدای رو را چه آخر باید چه کیگی یو را تشنه و سر باغونه خی او بل می دلاره ده کراونو او آغاز ایل سخت جوان در داروی
زنده پر خدای و سپاره رو را او چه ده خارج ده تلولو شاو کرده ده ملاده مرتبه تره ده چه پا خبر زن مداره و او دا کس چه ما درو پیشنده بد سره نده اعتباری سره ده
ده چیش شوق فیض الله جانا مجبوره شوم بلا چاره می پیدا نکره دیره چه می وکره چی دلتا زن تا یو کار پیدا کم خوو نشو
دازه چه که بی گل ماما ده ورزه خارج تا هم سیلو که و هم ده جوان جوڑ که در چو بدل تا زحمت باسی چه دوم را پیدا کری چه پیشونده اوسی
آغا جبم دستی نوی فیض الله یا پا خارج که بجوان دی دوڑه وی
تو واقع دا خطکای اخرا چی دا جوان پا خوان پوشی رو را
تراکا
داز خطکای بده پا طول عمر کم نوی خوڑه لائی
خیر سی پا اختیام چی تی او خوک خطکای نا اکا چی ری دل تاوای در حتلون که کال لپارمی در نده تو خم خام خاخیستو
آقا ده فکر کم چه آقا سره قاچاق برده او پخپله ده
زخوی نپیشنم تروس همی نوم هم ورتا نده ازده
خپله ده صبر چه لگ را نگدیشی
بیت خبره شروع که خفه ایزولا
سامه ده کر اقلی علم گل او رو را
خوشحاله واسه سلام رو را
وعلیکم سلام از گل محمدی ما
دا چی ده فیض الله سره می ولی دلی نو می پیجنده خب ماڑن از خطکه او خورا چه بیا نش پیدا کوله یلتا
رازا تو ایم اخرا رام گلا ستا قسمت نم با دی خطکی که و
خورم ای کچیر اصلی خبری تراشنو خب بی زکر چه سباید تو نور کسانم اوینم
او رو را دا گل محمد ده ده پیسو میورتا ویلی دی ده منلی دی نور خبری تو ورتا وکا
خوچی پیسی منلی دی نور خبر اخلاس دنو فقط سبا امده وقت امدل تا پیسی راونا اخپل زانی پا دیدری ورزو که تایار که چه رکتو کن
درنو اوریدونکو ستاسو په نظر ځوانان په کوم دلیل غیر قانوني مهاجرتونو ته زړه ښه کوي
آزادي رادیو لوونه ترو
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه
د نیمې نړۍ د نوریدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو روان خبرونه کې لومړی لیوی کونډې میرمنې سره د زړه خواله کوو ورسته بیا په دې هم خبرې کوو چې ځینې کورنۍ کونډې میرمنې خپل میراث ګڼي هغوی ته ازادي او حقوق نه ورکوي دا خبرونه زه مسودا نیازی وړاندې کوم خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملینو د نه نیول کېدو له امله په هیواد کې د ښځو او نجونو وژنه ډېره شوې ده د دې کمیسون د ښځو د برخې مشر د پنجشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ښځو او پیغلو نجونو وژل د اندېښنې وړ وبله او وویل چې امنیتي ځواکونه د دې پیښو د عاملینو په نیولو کې ناغېړي کوي د قانون کمزورۍ حاکمیت د مجرمینو نه نیول د ناوړه پیښو قربانیانو څخه نه ملاتړ او ډېر نور هغه لاملونه دي چې ویل کېږي په هیواد کې د ښځو وژنې شمېره لوړه کړې ده د هرات د حوزوی روغتون مسولین وای شپانس تکونکی او څلور خوونکی د دې ولایت په مرکز کې مسمومی شوی دی. د دې روغتون مسول محمد رفیق شیرزی ازادي رادیو ته ویلي چې دا مسمومی شوین جونې تر درملنې لاندې دي. دا په تیرونې کې څلورم ځل دی چې د هرات دنجونو په بیلابیلو خوندیو کې له 300 څخه ډیر زده کوونکي مسمومی کی. تر اوسه د هرات امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. ورسته خبر له کاپیسا څخه. د کاپیسا ولایت په نجیرا ولسوالۍ کې په یوې زده کوونکي جنسي تیری شوی دی. د انجلۍ 14 کاله عمر لري او د نهم ټولګي زده کوونکې ده. د کاپیسا ولایت د ښځو چارو رئیس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کورنیو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې دا پیښه رامنځته شي. د کاپیسا امنیه قومندان عبدالکریم فایق وایي تورن کسې نیولی او دوسیه یې څارنوالۍ ته لیږل شوې ده.
قدرمنو اوریدونکو، نیلوفر هغه خزه ده چې 15 کاله په خوای میړه مړ شوی دی. د خاوند په ژوندانه هم ډیر کړاوونه لیدلې دي. په اتم ټولګي کې وچې واده شوی، اوس درې ماشومان لري. د میړه لمړنی وروسته یې ډیرې ستونزې ګاللې، خو دې بیا هم مبارزه کړې او آن ځان یې په ښوونځي کې هم شامل کړی چې درس ووایي او په آینده کې یو ځای کار وکړي. دا د خپل ګډ ژوند د لومړۍ ورځو کیسه راته کوي چې څنګه او له کومو ناخوالو سره یې تیر کړی دی.
مسیح زده سوله بودم که مرا بدون رضایت خودم پدر و مادر موروسی کرد.
از دیرلس کلن آوام چه مور او پلار میز مال رضایت نپراته یو و دیرش کلن سریتا چه خزه او ماشومانی هم لره واده کرم. اغا وقت اتم طولگی گوام. سهار چه با کلل خوب را پاسیدم سم خوره بینه را کول. لسهار تر بیگا با می دیر کار کوا. کل چه می ماشوم پناس و خواهی با می سم دوری نرا کولا. ویل بی که دیر دوری اخری بیا سم کار نشی کولی. چو زلمه دی دیر زلم للاس او اختل چه زان واجنم خو می نشوی کرای. اوس دی همه غزلمونو بخاطر دیر تکلیفونه لرم. کلمه چه خواهن ناروخ شو ارونو سم تدابی و نکره. دزره تکلیفی لاره.
تکلیف قلب داشت.
داوایی ده خواهن لمرینی ورسته لیورونو ورته ویلی و چه خپل اولادونه دی دوی تا ورکی. خودی ورسره نوامنلی. نو هغوی په دې خبره ډیره وهلې ټکولې هم ده.
بعد از که شوار مازپاین رفت
کله مې چې میړه مړ شو نو لیورو مې ویل چې اولادونه دې موږ ته راکړه او ته ځه بل واده وکړه، خو ما ورسره ونه منله. زما له خاوند نه چې مال او درې پاتې وه موږ ته یې نه راکوله. ما چې کله پیسې ترې وغوښتلې نو لیورو مې ډېرې ووهلم او دې وژلو ګواښي راته وکړه. تل راته وایي موږ ډېر زور او پیسې لرو، کولی شو ودې وژنو. په کراتو یې وهلې ډبولې یم.
یک بار نیست، هزار بار مرا لات کردن، هزار بار مرا از خانه کشیدن.
میرمن نیلوفر وایی ده میرل مرگ ورسته ای تصمیم ونی و چی خپلو پاتی زدکلو تا ادامه ورکری. اوس پا یو لسم طولگی که درس وایی خودا چی هر ورز لکور بیرون ده درس لپاره زینو لیورونه مخالفت ورسره کوی. حتی کل کل ایزوی هم ورته لمسوی چی دال خوانزی تگنه منکری.
بعد از فوت شوارم تصمیم گرفتم که وظیفه بکرم.
کلمی چی خوان مرشونو تصمیمی ونی و چی یو دن دولارم. خودو لسم ټولګی مې نو خلاص کړی. نو ملګرو مې وهڅولم چې باید درس ووایم، خو لیورو مې ډېر مخالفت وکړ. اوس یولسم صنف کې یم. کله چې ښوونځي کې شامله شوم خسرګنۍ مې زوی راته ولمسوه او ورته یې ویل چې مور دې هره ورځ له کوره وځي، شرم دی، خلک خبرې پسې کوي. یو ورځ مې زوی راپسې دروازه وتړله او راته یې ویل نور حق نه لري چې له کور نه بیرون وځي. نو زه ډېره غوسه شوم. کله چې مکتب ته لاړم خسرګنۍ مې راسره تګ راتګ بند کړ. خو د دوی اولادونه درس وایي او ښځې دندې لري. اولادونو ته مې زما په اړه بدې خبرې کوي. اوس هم زما ژوند په خطر کې دی او هر وخت اخطار را کوي.
که ورم به ما دوبار اخطار داده که مې کشومت.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا او نورې خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com خبرونه په دوهمه برخه کې په دې خبرې کوو چې کدی وي کدی میړه مړ شینو خسرګنې هغه خپل میراث ګڼي او اجازه نه ورکوي چې هغه په خپل خوخه ژوند وکړي. په افغاني ټولنه کې چې یو خزه کونډه شینو ډېرې ستونزې ورپغاړه شي. کورنۍ او خپلوانې بدمرغه بولي، نه یې کونتون ته پرېږدي او نه په خپل خوخه واده ته. په ډېرو کورنیو کې دا دود دی چې کله یو خزه کونډه شینو باید د خپل خسر په کور کې یا د ژوند تر پایه کونتون وکړي او یا به خپل لیوره یا د کورنۍ کوچنی هلک ته واده کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي زیاګل وایي د دوی په سیمه کې داسې هم شوي چې یوه کونډه میرمن واړه ماشوم ته کلونه کلونه ناسته وه، بیا کله چې هغه ماشوم لوی شو ورته واده شوه.
د مونږ قومیانو هغه غریبه کونډه سو بیا نو دی وړکی لیوه روزي بیخي د دې د اولاد په جای خواښي
بردل چې دا ښه ساته او دغه ته تا په نکاح کو چې غټ هغه دا ماغه ته ناسته وو نو هغه لږ چې لږ ځوانه کوي سه بیا دا جلۍ ورته په نکاح کړه هغه نو داسې ځوان نه تېرېده نو لږ وړکی او ښځه غټه شوه بیا نو بالاخره ما هغه خاوند څه حق کورنۍ نه ورکوو چې دا لاړه شي بل چیرې مېړه وکړي دا مونږ داسې یو رواج غوندې سوی ده نو چې هله دا د ما د زوی میراث ده او ډېره بده مني
د کابل اوسیدونکو بریالی وایي کله چې یو میرمن کونډه شي نو د کورنۍ نارینه دا ځان ته ننګ ګڼي چې د دوی کونډه دي له بل چا سره واده وکړي
کله چې یو ښځه په یو کورنۍ کې کونډیږي هغه د کورنۍ نارینه دا ښځه خپل عزت ګڼي د مونږ تاسو د ټولنه کې چې کوم دود و دستور او تربیتونه دي دغو ته په کتو باندې دوی ته ښه نه ښکاري چې د دوی ورېندار دی یو وخت کې چې د دوی د کور عزت و د دوی ورور ته ناسته وه یا د هغې نه اولادونه لري چې دا د اوس د ورور د میراث په توګه دا د دوی له کور نه یو بل چاته واده شي د مونږ تاسو په ټولنه کې دغه په طول د تاریخ کې مونږ اکثره قضایاو کې مونږ محکمو ته یا هغه قوانینو ته ډېره کمه مراجعه کوو اکثره مونږ کورنیو جرګو او دې مسایلو ته ډېره مراجعه کېږي نو هماغه اساس دی چې له پیل نه ښځو نه دغه حق اخیستل شوی دی او دا قسم ته دود اوس جوړ شوی دی یو قسم ته عار او ننګ خلکو ته دري
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو کونډو میرمنو خبرې واورو چې د کونډون په دوران کې څه ستونزې ګاللې دي
چې کله زما دا سړی شهید شو زه دلته د خوا کې د خسر سره اوسېدم نو دوی ما ته د نکاح ذکر وکړ ما ورته چې ته زما د تره زوی نو زه نه نکاح تړم او نه دغه کوم واده کوم په دې چې زه یو زوی لرم دوه لورګانې لرم د تره زوی مې زما اولاد ته یو مړی ډوډۍ ورکړي زه درسره کښېنم خو بالاخره ذاتي ډېر شیطان تونه کېدل بېخي زه د پلار د کوره منې کړم ډېره سختي راباندې راواخېست ورګه دا دې دغه ته حاضره شي ولې د پلار سره نشه تللی ما ورته نه بیا به د یو خور یوه چې د زموږ په منځ کې مې داخله ولا چې تا خود پټه وزي دا ورورې ورته راځي دا د شپې در نه وباسي دا به بل میړه ته ورکي خو مقصد دې نکاح ته خبر ازر کړه د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي بیا چې دا نکاح وتړل نو جون د تیرې دونه کور کې غاڼه وسیدل نو چې څنګه هغه جون د اول بخ سره وکنه نو خو بیا سم خو جون وکنه دا نه د مجبورات په خاطر باندې دا جون خو تیرې کېږي کی
ما به ورته وایم مرزه که تاسې ووایه چې دا به ولاړه سي هلته به یو خوښ کې وبي ما ول د هغه داغونه زما په زړه پاتې ده زه هغه ښځه نه یم زه خپل بچیانو ته د کروکارې خدمت کوم خپل بچیان ساتم ما ته داسې ونه وایه چې دا دا دغه ته دا نو مېړه یې ولاړی دا به یې دا وکړي یا به وکړي ما زه هغه ښځه نه یم نو زه یې څه شته مېله دغه کوي زړه مې دی ډک دی یو څه کتره اوبه به په کور کې نه وي هغه چې به مې راوړي هغه بیا نه راڅخه واخیستې چې پاپې کړه چې مې شو چې پر دې سختۍ خواري تندې لوږې راس نه پرېښولم زه یې خوارولم زه دغه ته نه پرېښولم چې خپل د بچیانو خدمت وکړم برق به مې ولګوه راباندې وربېکي لېورم مشر لېورم سپکې ورکې بېکم نور نو غم د سړي څخه نه لېر کېږي هغه غم دی هغه زه پشکې سوځم هغه حال دی هغه حال دی
دا چې کونډه ښځه په اسلام کې څه حقوق لري او آیا اسلام دا اجازه ورکړي چې دا د پخپله خوخه د ژوند مسیر وټاکي او کنه د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په دې حقله وایي هیڅوک دا حق نه لري چې کونډه ښځه خپل میراث وګڼي
له اسلام نه مخکې هم له کونډې ښځې سره په ځانګړې توګه د میراث غوندې چلند کېده دا معنی چې هغه میراث اخیستل کېدله بیا له هغه نه وروسته کله چې اسلام ناراضي نو چې صریحاً آیات صراحت نه لري چې تاسې کونډې ښځې په میراث ما اخلي او هغه د اسلام له راتګ سره سم د ښځو په خاطر او په ځانګړي توګه د کونډو ښځو لپاره خاص حقوق ټاکل شوي او اول دغه د ازدواج نه موضوع ده هغه چېرته خپل خوښه نو غړي په اندغه نه کور کې چې ژوند کړی ده دلته له خپل نه لیوري یا نورو هغه نه کسانو سره چې اوسېږي له هغه سره ازدواج وکړي هغه د خپل اختیار ده او که نه غړي په اجبار سره هیڅوک دا نه سي د مجبوروي په یو حدیث کې رسول خدای فرمایي چې د کونډې اختیارات له پیغلې نه زیات دي الفاظ دا شي چې حق به نفسها من ولیها ځکه دا د ازدواج په موضوع کې له خپل نه ولی نه مستحق تر ده د خپل د ژوند د غلري تجربه نه لري دا باید خپل ولی مامور کی یعنی خپل د ازدواج په عمل کې خپل اقدام وکړي اما دا چې له بده مرغه زموږ ته چې په ټولنه کې زیاتره دا څنګه پیښي کې چې دا کونډې ښځې په میراث تقسیم کیږي دوی سره په میراث باندې چلند کیږي باور دا وي چې د دې موږ نه میراث ته کله چې ماشومان ته په نامه کوي او کله هم بوډا نه قسم ته د ازدواج له بیلابیل اهداف سره په تضاد کې دی هغه د ژوند کې تاوتریخوالی ناراضي د ډیرو ستونزو لامل کیږي دا په دې معنی سره چې د سره شرین برخورد نه کیږي
د سلام پهنتون د حقوقو پهنځي استاد سید خالد سادات په دې باور دی چې زموږ په ټولنه کې ناوړه دودونه د دې باعث شوي چې کونډې ته د بل واده اجازه نه ورکوي.
اصلا د کونډې لپاره چې په افغانستان کې میراث نه ورکول کېږي یا خصوصا د خپلو حقوقو څخه محرومیږي، په عین زمان کې دا د قانون څخه خبر علاوه یو بل ظلم او ستم ده چې په دې ټولنه کې هغه د عدالت د تطبیق لپاره دی، یعنی په کلي ډول او په درسته توګه باندې عدالت نه تطبیقیږي. سره له دې چې د مدني قانون د نهاتیمي او اتاتیمي مادې پر اساس باندې هر ښځه هر مېرمن حق لري، هغه که پیغله وي که کونډه وي، هغوی حق لري چې د خپل آینده د انتخاب لپاره او د خپل د سرنوشت انتخاب لپاره آزاد دي، مستقل دي. دا په دې معنی نه ده چې څوک د کونډه شي، یا قانون داسې یو کوم قید نه لري چې هغې باندې داسې قید کېږي چې بالاخره نه شي کولی د یم ځل لپاره په خپل ژوند جوړ کړي یا د کور څخه بیرون. نو دا د عرف یو بده پدیده ده، یو بده قاعده ده چې له بده مرغه چې د افغانستان په خلکو باندې تپل شوې ده.
درنو اوریدونکو، هغه کونډې میندې چې د جبر او زور زیاتی سره مخ کېږي، نه یوازې دوی د حقارت احساس کوي، بلکې اولادونه یې هم په دې خاطر چې له مور سره یې ناوړه چلند کېږي عقدایي عادت کېږي، چې عقدایي انسانان بیا په آینده کې کورنۍ او ټولنې ته لوی ستونزې راولاړوي. نو موږ ته ښایي چې له کونډو مېرمنو سره د بدوي او جاهلې ټولنې په دود چلند ونه کړو، خپلې خوښې ته یې پرېږدو چې د نورو انسانانو په څیر د ژوند له رنګینیو نه خوند واخلي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي الله سپارم. خوشحاله اوسئ.